ازادي راديو ته غوژاست د ماسګر څلور بجې سپین د شنبه ورځ ده د صور یا د غوایی د میاشتې شتمنې ته د 1390 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د مه د میاشتې ولسمې سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر 5 بجو د ورسته په خپرونه کې د کابل څخه د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو د اعتراض خبر سي. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخوانی خبریال او د افغانستان په ولسی جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او ونیس پروګرامونه ورسته درته خبرو. اول ورجو اجمل انت د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخوانی خاون تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخوانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته وویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخوانی خاوند قتل ادعا کړي.
داین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومتای موجود داشته
و هغه وای دوی یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني غوښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې وي.
د خغلی روشندل په وینا د مینی منګل پخوانی خاوند تښتیدلی او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل د مال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکاري په توګه کار کوو. پولیس وایي نوموړی نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوه. مینی تر دې مخکې په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی وو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعاله وه، لیکواله او شاعره هم وه او په وروستیو کې ویلي وو چې د مرګ ګواښونه ورته شوي. په سمنګان کې سیمه چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دره صوف پایین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو قمندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدین نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې قمندان پر کور برید وکړ. د خغلی احمدی په وینا په برید کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوي. احمدی ویلي په دې برید کې لس تنه نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. د هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټونکي اعلان شوي. دوی وایي څو چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالي ازادي راډیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون سمی شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایه نشنوند.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. د دې ژمنې له مخې حوثي اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سره سمندرګي له حدیده سلیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي را وروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړې خپل ځواکونه نور هم شاته بیایي. خو د ملګرو ملتونو په نننۍ بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشا کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاقیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلی او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظامي ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینی امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیه او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ دوه ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا ازادي راډیو د خبرونه مو تر 50 بجو ده. اوس د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. نوردونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوی د ملي شورا دروازه بند کړې و. په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو له سیاسي استاد سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبریالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
په موضوع کې هم وګورئ دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راکنه
موږ د کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو نیوز پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونې اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یوه اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ په پیل سي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلی او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننوځي. په پام کې وچې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبه په ورځ وشي خو دغو معترضو کاندیدانو مخه ونیوله. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دوه دیش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات دی نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدی عمل مظاهره کړي او سناتورانو د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمونږ اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو ده چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
مونږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کېږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاز داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دویول مونگ نیت درلود چه نن تالار تا ننوزو. معترضو ده اعتراض پتوگا دروازه تړلی ده. تصمیم داو چه ده اداری پلاو انتخابات وشی. خود کابل خاریانو لی اعتراضونو سرمخ شو.
کابل ما مواجه شده.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه باندې ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه، په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوحې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډېر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکرې وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه به واورو.
د افغانستان د ولسمشر مانی ویان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي، د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څه ونه ویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوي او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزي پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د روانې اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 5 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د وړمې جمعې یعنی د غوایي میاشتې په 14مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغې جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان به دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره به د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې لپاره حکومت څه اقدام کړی دی؟ باید خپله نمائندگان وټاکي، لاړ شي، اوس رښتینی خبر وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورټ واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مکرره نو ویلي دي چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونشي پر هیڅ مسله دوی موافقه نشي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي، او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل سي. د خلیزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل سي، او څلورم اوربند باید وشي. د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سولې خبرې کېدې، او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې اډ آی کوله چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی وو او دا پیغام یې پرې شوی دی. دغه خبرې به هم واورو.
زه خپله دادا طالبان په کرښو کې جنگیږي. دغه دلته وس کم څه زوایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بل ځای مر حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو نور عدالت اسکار دی، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو د ملوسو. بیا دغه زموږ ترکیه والا د شان سره ټول کړي، او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زموږ سر گروپ پوزین ملګری، او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مو افسوس زیات کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو. موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو. موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړي یو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړ کیږي. موږ مړ یو، هغه مړ یو، یا موږ شهیدان یادې. په دې کې خوندان ست دا روزه د اختر ده. په دې کې به شیا پاتې.
تاسو ازادي راډیو ته دی و وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدي. ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خپروي. خپل په دې کې به طرفه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل په نوم یوه پخوانۍ خبریاله چې اوس یې د افغانستان له ولسي جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکارې په توګه کار کاوه وژل سوه. مینه منګل نن سهار په 8 بجو او 16 دقیقو کار ته په لاره کې وویشتل شوه، او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه کسان چې پر دې ډزې کړي دي وتښتېدل. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکو مینا منګل د شنبې په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنیو کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه 2 کاله وړاندې واده کړی وو، خو په دې وروستیو کې ل میړه جلا سوی و. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښوه، او د لامل سوچه نو موړی له میړه جلاسي
هغه موضوع که هم وګورې سه دقیق معلومات خبر هم خو د سه معلومات راستر نه سه سلاواله په سیلاد باندې مو ته واده کې پخ نه ودی نه مخ هم کوځه کوم خوښ نه وو وسو خوښ نه.
مینې منګل خپل مرګ یو ونی وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمیر کسانو له لوري غوخل کیږي. د کابل امنیت قماندان سید محمد روشندل د شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل
لاین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومتای موجود داشته و
هغه وای دو یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستون زیوی، او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني غوښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې وي. پولیسو پلټنې پیل کړې، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي، او له ساحې تښتېدلی پولیس په دې لاټه کې دي چې وی نیسي.
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتی ستونزو لامل له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه اډاډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. زموږ په پاڼه باندې هم تاسو کولی سئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل وګورئ، ویل ولئ او له خپلو نور دوستانو سره یې شریک کړئ. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله، د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکاران ناجیه ساپۍ کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په وینا یې تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ډول ناستې به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، د سولې شپږم دور خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوګه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د ناکامېدو هسې په خورا سرعت سره روانې دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډېر زیات دی. یعنی طالبان په خبرو کې ورو مخته ځي، خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅې کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا، امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی، په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د اوربند مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، وروستیو بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور، تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربند ته غاړه نږدي. او د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړي بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي، د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځلې بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړي کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نه شي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نه شي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
اوس هم دوه نړیوالې مسئلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپوټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شا سي، تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي اغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده، السلیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیبیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیبیه بندر له شاوخوا څخه ووځي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیبیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثی اغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثی اغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ملګرو ملتونو کې لشته لږه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د تنور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیه او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د مې پر لسمه دا پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمیر او یا ته رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تېر اونۍ د خپلو دوو توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه په روانو خبرو کې د یو امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوې لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت هڅو چې له هر ډول پارونې ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا غږ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده واټن ویشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوی داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لاند واټن ویشتونکو میزایلو به وي. جنوبی کوریا ویلي چې د دې ازموینې علت شاید د شمالي کوریا نارضایتي وي ځکه پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ټرمپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډېر د اهمیت وړ نه دي بللي او وایي ګمان نه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتېدل وي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لاند واټن ویشتونکو توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکو نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
از پیغامونه چی د افغان بیسیم پر اتصالات تلش میره باندې آزادی رادیو تر رسیدلی دی. یو اوریدونکی برات خان اسحاق د هلمند د بولان د سیمې څخه لیکلی دی د افغانستان حکومت باید دینی عالمان قطر ته واستوي او طالبان هم باید هغوی ته شراغلاست وایي چې د سولې لپاره خبرې وسی. بل اوریدونکی نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عبد ځلاند د خوست د شارت خلیکلی اصل خبره ده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیکي ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د ناوی ولسوالۍ خلیکلی هیله ده چې خارجیان به د خپل اسکرو د وټولو محلویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او نور به افغانستان د دې بدبختی څخه خلاص شي. عبد الواحد مدقیق له لوګره لیکلی دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو وروسته په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعال مینې منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند تورن دی او پولیس یې په لټه کې دي. مینه منګل نن سهار په کارتینو سیمه کې د څو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژل شوه. په سمنګان کې سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دارې صوفي پاین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو ملاتړو د ولسي جرګې د ادارې هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار یې د ولسي جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، د ولسي جرګې ادارې هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې په شا کوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالۍ ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز ورزشکارای پارا اولمپیک پارا تکواندو اشتراک
دي. نوموړي وویل چې د لوبو له جوړېدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاتلند نه دویمه نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند افغانستان ته په 500 ورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران له امله پرونی سیالي د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې رواني میاشتې په 1/3 په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو پیلوبه سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. د غستري سوداګریز سیالۍ کابو دوه میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې پیلوبې ته یې د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې ووتلې. په دغو سیالیو کې دریو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډل کې او مجیب صدران بیا د پنجاب لوبډل کې ولوبې ته درې واړه ښه وځلیدل. د دې سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې وه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت څه دی په یو بل او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټوډیو ته راغلی. که پایلې له دې نه کوچې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار یو، خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړو او په هغه اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لوري نخبره شو پکې راغلي وو چې د روژې په میاشت کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي.